سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په بغلان ولایت کې پر وزارت باندې بریټ غندلای دی. د جمعې په شپه نامعلومو وسلوالو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو وزارت بریټ کړی دی. په دغه بریټ کې لک تر لګ لاس کسان چې د عبادت لپاره راټول شوي وو وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه بریټ وڅېړي او د ورته پیښو مخه ونیسي. تر اوسه دغه بریټ پلاچا پر غاړه نه ده اخیستی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرنس کې ویل په 2023 میلادي کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسنل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میجنسي چارواکي وی حالت د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لکه تر لګه 25 کسان وشل شوې دي. د کور میمرستیال کمشنر جاوید المسید پرون ناوخته د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی، چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونی یو راپورونو لمخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته په وژل شوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری اژانس د تازه حمله کې د وژل شوی شمیر یاته کسان نه زیاتیت کړی دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید استین وایي واشنگتن په لبنان کې د روان کړکیچ ډیپلوماتیک حل ته ژمن دی. هغه په عین حال کې له اسرائیل څخه غوښتنه کړه چې په غزه کې د ناوړه وضعیت ته ښه کېدو لپاره اقدام وکړي. د رسنیو راپورونه وایي ښاغلی استین نن شنبه له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کتس سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند ویلي استین په دغو خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې ډیپلوماټیکي حل لارو ته ژمن دي. د پوینا په دغه خبرو کې د امریکا دفاع وزیر په غزه کې د بشري وضعیت د بهتري لپاره د اسرائیل د عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده. د سودان پوز نن ویلي چې ل یاغي ملشوي د پلاسمین خرطوم د یو کلیدي ایالت مرکز بیرته نیولای دی. د دغه ځای له 15 اشرحې ست د مخالفو ملیشه او پلاس کې بو د سیناریو لیالات مرکز سنجه پر روان 19 میاشتنۍ جګړه کې د پاوز او د چټک ناتړ ځوکونو په نوم د ملیشه او ترمیز د جګړې پر مهال استراتیژیک ارزښت درلوده. او یو سپورتي خبر، سبا د آی پی ایل سیالیو بولی پیلېږي. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د اتلسم پړاو بولی سبا یک شنبه د نومبر په 23 نیټه پیلېږي. د هندي کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په لومړی ځل غواړي چې د بولی مراسم د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ترسره کړي. رپورټونه لیکي چې دغه مراسم به د نومبر په 23 او 25 نیټه د دوه ورځو لپاره ترسره شي. په دې بولی کې 1500 لور او یا هندیا او بهرنی لوبغاړي وړاندې کیږي چې لړډلې تل افغان لوبغاړي دي. د پی ایل لس لوبډلې په د یادو لوبغاړو لړډلې او یا بهرنی او یو سلو سلور د هندي لوبغاړي وپیری. راشد خان یوازینی هغه افغان لوبغاړي دی چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې له بولی وړاندې ځان سره د 300 کروڑ هندي روپیه په بدل کې وساته. د افغانستان په 300 لوبغاړو کې عظمت الله عمر، زین الرحمت، موجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوین الحق، محمد نبی، فریدون داوود، زیف الحق فاروقی، گلبودین نائب، علا محمد غزنفر، وقار سلام خیل، ظاهر خان، نجیب زدران، صدیق تل، قیس احمد، کریم جنت او ننگیالای خروټی شامل دي. په دې خبری مجله کې ز فرشته سحاق د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په معترض افغان مېرمنو اعتراضي خوځښتونو او بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولای دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کول ته په کې اشاره شوې ده. جګړې جنایتونه او د اقالیتونو ځپل ته په کې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمند ترورونو ته اشاره شوې ده.
او همدارس د نور راپورونو ترڅنګ د ورسګان ولایت نه هم د خلکو غوښتنې دي.
ولی زموږ مریض تاسو ویني چې در بازار پر دوه غنټې لار ده، کله پر نیمه لار ژوند د لاسه ورکي، کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت
د افغانستان تر څنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته را سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی معترض افغان میرمن و اعتراضی خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولای دی. په دې لیک کې ډونالد ترامپ څخه غوښتنه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه او د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریس غوړه کړي. خو د سیاسي چارو شنون کې بیا د دوه تړون لغوه کول ستونزمن بولی. نور جزئیات سنا کاکر پر راپور کې.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د کرونو او د دوه تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوه تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالې ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لومړنۍ غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه سي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه سي.
خو د سیاسي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضا او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یو مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه
ازادي راديو دات کام.
بیا هم خراغ لیل زده کرو بی برخی شوی افغان انجونی ده هلکانو پا سیر زده کرو تا دلست رسی ده حق و غوختانه کوی. لزده کرو من شوی یو شمیر انجونی لازادی راژیو سر پا خبرو که وای چه ده خپل نامعلومی راتلون که پاڑن دیخ نداری. ده پا دست حال که ده چه تازه اروپایی طولنی ویلی چه زده کرو تا ده افغان انجون و هلکانو دلست رسی لحق هم لاتر کوی. پا هم دیاره تفصیل پا دیره پور
که. باید به منو رویاهایم دیوار بکشه.
دا کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خوانزی لخلاصولو روز سره لوړ زکړو پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل
چې شرایط کې داو به دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکنم.
ولی شرایط می دهیلو پر وړاندې خنډ شي. هر ورځ په خیال کې می دا وی چې د ازموینې د میز تر شا بکینم او د کانکور ازموینې پوښتنې به ځوابوم. د هرې ورځې په تیریدو نهیلې مې په وجود کې ریښې ځغلوي، دا چې ولې زه له کانکور ازموینې پاتې یم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي حماسه چې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې دي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل:
ما د خسر صنف ششم بدم
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپله راتلونکي روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لوڼې له زده کړو بې برخې شوي هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لوڼې له زده کړو بې برخې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از ما دختره کنیم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه از ما یوه لور ده پانتون ده دویم صنف محصله و او بله هغه ده خوانسی ده یوه لسم ټولګي زده کوونکې و چه لزدکرو پاتې شوې. ده هغوی په استعداد می افسوس رازی
خانه موندن و از درس محروم شدن وایف استعداد از دمی دختره کنیم.
ده قمر په نوم یوه مور په دی اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکوي:
سه سال است که مشان به خانه هستن.
درې کله کې چلونی مې په کور کې دی. روحي او رواني په دوي وضعیت خنه ده. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حق ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولای شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولای شي چې په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدارازې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې، چې له کبله یې د هرې ورځې په تیریدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړې دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ډوړې او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو او د طالبانو د واکمنۍ د غیزو په اړه جوړ شوی تیر شپه د ایپل په نوم په ټلویزیونی شبکه کې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي خزي او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او خوځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکار جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. نور حال په دې راپور کې ورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د معترضو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در اپل تیوی برنامهش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپل ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
خای سبات تاسو د دې قیمت ورکړي، دا ډیره لری نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرلپسې ثابتوي چې همغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سورګل مستند فلم د اپل ټی وی په 9 غورو فلمونو کې راغلی چې تیر شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
تاسو زموږه کل آزادی رادیو ناوري وس هم وار رسیدلې یوې بهرنۍ موضوع ته. د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لکته لګیو لسکسان وجل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوی دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلاکیدو لپاره منځني ختیځ سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حملو کې خلکو ته مرګ جوړه وخته و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې ووري.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایی حملو لشت لژه یو لس کسان ووجل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلاکیدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تریوی اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلرمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې سوي چې د امریکا استازي اموس اوکشتاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلاکیدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلولو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 2,00,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیري او نږدې 50 ملکیان وجل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی یو او پی دوا کې سونو لرونکو افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات له سناکا کړهورو.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سیوی کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2024 کال په فبروري کې می مرکو میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه اغیزناک وي او هغه کسانو چې په تصویب کې ونده درلودا په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
بشون نقش داشتن در قسمت عملي کردن شام بیشتر مصر باشن.
د کابل ښار اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل.
نجدای د ریکال کیږي چې مونږ د امریکا انتقال لپاره غوښتل شوی پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه هم دا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولای د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او د هیواد ته د تلو په تمه دي.
حکومت
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له آزادی رادیو. د اورزګان د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د ژوند لمړنۍ او اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دا چې دوی سوي په دې راپور کې ووري
د اورزګان ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال د دې سیمې سخت زیانمنې سوي دي. شوونځي نړېدلې دي، کورونه یې ویجاړ سوي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دا اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. تر ټولو چې زیاته ځپل سوی ده د دغه ولایت د مهرآباد سیمه ده چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د ګڼو جګړو شاهد وه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي
مهرآباد سر هیڅ کومک نه دي سوي. سړکان یې تاسې ویني، پلونه یې تاسې ویني، یو بل دغه یې تاسې ویني، کلینیک او مکتب او دا شان یې تاسې ویني چې نه دي جوړ سوی. وس یو کلینیک دا تکشته شروع سوی دی، خو حتی سر ته دروسه نه دي رسیدلی. موږ ټوله ورته خوشحالم یو، ولې زموږ مریض تاسې ویني چې در بازار پرې دوه غنټې لار ده، کله پر نیمه لار ژوند نه سوار کی، کله بازار ته ژوندې ورسی ولایت. نو زموږ سره ګوره کومکونه نه دي سوی. زموږ
پنځه څلوېښت کاله موږ درس نه دی وایي، پنځه څلوېښت کاله موږ مکتب نه دی لیدلی، پنځه څلوېښت کاله په موږ کې جنګ و. نو د مالونه، دنیاوي باغونه، سړکان دا زموږ د ټوله خراب شوي. چې مکتب را جوړ کړي، لار را جوړه کړي، کلینیک را جوړ کړي، دغه مو غوښتنې
کلینیک شته. اول خو د مدرسې خواهش کوو چې مدرسه د کوچني ماشومانو ته جوړه شي، دیني تعلیم وکړي. اکاش مو دغه د تبینې چې پر دا رقم دی، دا رقم تیر شوی دی. نو دا غوښتنه مو درسره لرو چې که دا کاش لا سړکان جوړ شي.
دا یوازې د مهرآباد سیمې اوسیدونکي نه دي چې د ژوند د لومړني اساسي اړتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي، بلکې د دغه ولایت د لرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکز ترینکوټ د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي هم چې تیرې شل کلنې جګړې زیات ځپلې دي، هم ورته غوښتنې لري. اورزګان ولایت د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی چې د وسیدونکو زیاته تمه کرنی او مالداری ته ده، او له همدې لارې اقتصادي سرچینې خړوبیږي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی د مقام د دفتر رئیس مولوی هارون حقانی وایي په دغه ولایت کې شل کلنې جګړې خلک زیات ځپلې دي. دی وایي دوی هڅه کوي چې خلکو ته کار وکړي.
کوشش پر دې دی چې د اورزګان په ولایت کې په لیرو نورو پرتو سیمو کې هغه د تعلیم برخه هم تر هغه ځایه پورې ورسوو او د صحت برخه هم ورسوو. د هر کلي، د هر وطن مشکل، د ټولو ولسونو مشکلات په هغه خپلو ساحو کې ورحل کوم.
د اورزګان د لرو پرتو سیمې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاو ته د برابرولو غوښتنه کوي. دا سیمې په تیرو جګړو کې زیاتې زیانمنې سوي دي. اوس اړتیا ده چې حکومت او نړیوالې موسسې د ښوونې، روغتیا او پاکو اوبو د برابرولو لپاره بنسټیز اقدامات وکړي. دا هڅې نه یوازې د خلکو ژوند ښه کولی سي، بلکې په سیمه کې د پرمختګ او سوکالۍ د راتلو لامل هم کیدای سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د آزادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرته وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول. دا به را پیپ یتاب لري، کلن لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغه سزا بخته دی ورور که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډامه څه د کچکي د ډامه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخ خوږ تو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. کچیرې زمنګ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصصي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ او خبرونه وته یو مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بیا هم کراغلی وړاندې به په څو شیبو کې د نیمه نړۍ خبرونه